ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو سهار منیک مرغه دا د وایس اف امریکا جبری ډیو ده نن د جمعې ورځ کال 2018 د نومبر د میاشتې 24 منیټه ده وخت سعودي په پېښور کې د سهار شپږ او کابل کې 5 نیمې او دلته واشنگتن ډی سی کې د نومبر د میاشتې 24 منیټه ده او د شپې 8 بجې دي د جبری ډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه پیل کوو او د نیم ساعته خبری خبرونه لپاره زیم ستاسو کوربا نصیر احمد کاکړ پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سر ټکو ته د افغانستان په ختیځ شهر جلال آباد کې د داعش ډلې په ځان مرګي برید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي او د پاکستان پولې ته څیرمه اچین ولسوالۍ کې داعش ترګري ډلې خپل 15 ملګرو وسلوالو څخه سرونه پرې کړي د سویټزرلند حکومت د یو بلوڅ بیلتون غوښتونکي مشر ابراهیم دغ بوکچی د سیاسي پناه خواست رد کړی دی نوموړي تور لګولی چې سویس حکومت د پاکستان په وینا د دغ خواست نه دی قبول کړی او د میامار او بنگلاديش چارواکي وایي د روهنګیا مسلمانانو بیرته میامار ته د تګ لپاره یې لوزنامه لاسلیک کړې د رخان په ایالت کې د تشدد له امله تر شپږ لکه زیات روهنګیان بنگلاديش ته مهاجر شوي وو او اوس هم د دې خبرونو تفصیل په افغانستان کې د پنځشنبه پر ورځ ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي چارواکي وایي د ختیځ ننګرهار ولایت په مرکزی ښار جلال آباد کې د پولیسو د پخوانی مشر وکور ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې دغه حمله شوي د والی ویاند وایي د پولیسو د پخوانی مشر وکور ته د هغه پلویان ورغلي و چې بیرته دې په خپل منصب پر ځای کړل سي د شوسلوالي ډلې د پیښې پر منلې او دا کوي چې دغه برید کې 50 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده در دی وړاندې د ایش وسلوالي ډلې په اچین ولسوالۍ کې خپل 1500 وسلوالو څخه سرونه پرې کړی وو د دغه کسانو مړی د پاکستان پولې ته څیرمه مومند دره کې غورځول سوي ځایي چارواکي وایي وژل سوي کسان هم د ایشیانو چې خپلې ډلې وژلې دي د سویټزرلند حکومت د یو بلوڅ بیلتون خوښه مشر نواب زاده ابراهیم دغ بوکچی د سیاسي پناه خواست د وو کلونو له انتظار ورسته رد کړی دی نوموړي په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پناه خواست یې د پاکستان لخوا د ناسمه تورونو په اساس رد شوی ابراهیم دغ بوکچی په کال 2016 کې د جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې د خپل نیکه له وژل کېدو وروسته اروپا ته تللی د پاکستان حکومت بیلتون خوښه بلوڅ مشرانو ته بیرته پاکستان ته د تاګ او په سیاست کې د برخه اخیستو وړاندیز کړی میامار او بنگلاديش یو لوزنامه لاسلیک کړی چې له لوري به یې هغه په زرهاو سله روهنګیایي مسلمانان بیرته میامار ته ستانه سي چې د تشدد له امله ګاونډي بنگلاديش ته په هجرت مجبور سوي وو دا خبره د دواړو هیوادونو چارواکو کړې خو د لوزنامې نور جزئیات یې نه دي ورکړي د فرانس خبري اداره وایي تر لوزنامې وړاندې د بنگلاديش د بهرنیو چارو وزیر عبدالحسن محمود علي د میامار په سر ښار کې د هغه هیواد له مشر آنګ سان سوچی سره ملاقات کړی وو عبدالحسن محمود علی وای دغه لوزنامه لومړی ګام دی او د میامار حکومت په دې سلاسوي چې روهینګیا کډوالو ته د بیرته تګ اجازه ورکوي د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د شکرانې یا تانکس ګیوینګ د ورځې په مناسبت له هیواد څخه د باندې په افغانستان منځني ختیځ او نورو هیوادونو کې میشته امریکایي ځواکونو د خدماتو ستاینه کړې او تشکر یې ورته ویلې دي صدر ټرمپ ویلي دا د هغه لپاره د ویاړ خبره ده چې له خپلو ځواکونو سره خبرې کوي او د ازادۍ د رحمت لپاره د خدای پاک مننه کوي او د هغه اتلانو هم مننه کوي چې د هیواد او ازادۍ دفاع کوي نوموړي د ویډیو کانفرنس لاري د هیواد له عسکرو سره د خبرو په محل په عراق او افغانستان کې د امریکایي پوجونو د پرمختګ یادونه هم وکړه په شمالي افریقا کې چارواکي وای په عراق او شام کې د داعش ترګري ډلې د ماتې ورستان دي شنه ده چې ډېری وسلوال به د دوی سیمې ته ورسي او بې ثباتي به جوړ کړي د الجیریا د بهرنیو چارو وزیر عبدالقادر مساحل 13 اونۍ په قاهره کې خبریالانو ته ویلي د دوی سیمه له ګواښ سره مخ ده یو ریپورت کې ویل شوي نږدې 15,000 بهرني ترګر چې عراق او شام کې جنګېدل بیرته خپل هیوادونو ته تښتېدلي دي او په یوګنډا کې چارواکو د وی ورسپانې اته خبریالان نیولې او باندې د غداري تورونه لګولې دي راپورونه وایي پولیسو په کمپالا کې د انګریزي ژبې د وی ورسپانې چې ریډ پیپر نومیږي په دفترونو باندې د سه شنبه پر ورځ ناوخته چاپي وهلې او خبریالان یې ونیول د ورسپانې د نامعلومه سرچینو له خولې په یو چاپسي ریپورت کې ادعا کړې و چې د یوګنډا صدر غواړي د رواندا صدر راو پرځوي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو کتر من اوریدونکو سهارنۍ خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غواړي استه، او لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې اوریدل، په افغانستان کې د پنځشنبه پر ورځ ځان مرګ بریټ کې لښتر لژه اته کسان وژل سوي او شپارس نور ټپیان دي. هم په عین حال کې د داعش وسلوالې ډلې په اچینو لسوالۍ کې خپل 1500 وسلوالو ملګرو څخه سرونه پرې کړي دي. تفصیل زاهد خټک په دې رپورټ کې راکوي.
د افغانستان شرقي ولایت ننګرهار سرخار جلال آباد کې زیارت په ورځ شوي ځانمرګي برید کې اته تنان مړه او شپاړس نور زخمیان شوي دي. چارواکي وایي دغه 14 د یو پخوانی پولیس افسر کور مخې ته شوي. د ننګرهار حکومتي ویاند عطا الله خوګیانی وایس اف امریکا ته ویلي وجل شوي تنان د پخوانی پولیس افسر حمایت کوونکي وو او د هغه بیا بهالې غوښتنې کولې. داعش تخپل مطبوعاتي سانګې آفاق د لارې د دغه 14 زمواري قبول کړي او وای 500 نه زیات تنانو ته مرګ جوبله اړولي. د داعش له طرفه د دې پیښې زمواري په داسې حال قبول کړي شوي چې 300 ساعته وړاندې حکومتي ویاند عطا الله خوګیانی وایس اف امریکا ته پخلی کړی وو چې داعش وسلوالو اچین ولسوالۍ په مامند درې سیمه کې د خپل منځي اختلافاتو له امله د خپلو 1500 ملګرو نه سرونه پرې کړي او مړی یې اوس هم په سیمه کې پراته دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي عبیدالله شینواری چې خپله هم د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي دي دغه پیښه تایید کړي او وایي چې په وجل شو وسلوالو د داعش مشران شکمن شوي وو او سرونه یې ترېنه پرې کړي. دا لومړی ځل دی چې د اسلامي دولت یا داعش ډله په دومره زیات شمیر د خپلو وسلوالو ملګرو نه په افغانستان کې سرونه پرې کوي. تر دې دمه داعش وسلوالو په دې اړه رسنیو ته سندي ویلي. بلخوا په تیرو دوو ورځو کې یو ځل بیا د داعش د زالو پر سر کابل او اسلام آباد د یو بل پر ضد بیانونه ورکړي دي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست جنرال طارق شاه بهرامي په واشنگتن ډی سی کې د وایس اف امریکا سره یو مرکې په ترڅ کې ویلي په افغانستان کې داعش هم د طالبانو په څیر د پاکستان تولید دی او د داعش ډیر وسلوال هم د پاکستان نه افغانستان ته ورځي. د پاکستان حکومت کسه هم د خاغلی بهرامي سرګندونو ته نیخ په نیخه ځواب نه دی ویلی، خو د پاکستان د بهرانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویلی تحریک طالبان پاکستان داعش او جماعت الاحرار ډلې په پاکستان کې د خپلو ترهګرو بریدونو لپاره د افغانستان له خاورې نه کار اخلي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هم په وروستیو کې ګواښ کړی و چې پاکستان دې په خپله خاوره د افغانانو او د امریکا د دښمنانو روزول بند کړي کنه بیا به پیمانه شي. نوموړي زیاته کړې وه چې پاکستان ورانکاري روزوي. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو مشر جنرال نیکلسن هم په برسلس کې د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویلي وو چې که په پاکستان طالبانو او نورو ترهګرو فشار زیات نه کړي نو ډېر څه به بایلي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان ولې په افغانستان کې د داعش ډلې تر نامه لاندې نوې ترهګره ډله رامنځته کړې ده، ښاغلي بهرامي ویلي د دې لپاره چې که طالبان کمزوري کېږي نو پاکستان به د داعش له لارې د خپلو ګټو لپاره په سیمه فشار جوړوي. جنرال بهرامي زیاته کړې چې داعش په لومړي سر کې د هلمند، زابل او فراه ولایتونو نه پیل وکړه، خو د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په نطفه کې لا منځه یوړل شول. وروستو بیا داعش د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت په اچین، پچیراګام، کوټ او بټی کوټ ولسوالیو کې ځالې جوړې کړې چې هلته هم پر ضد افغان امنیتي ځواکونو ګڼ بریالي فوزي عملیات ترسره کړل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د کترمن اوریدونکو خبری خپرونې ته له واشنگتن ډی سی څخه غواړي استه. زموږ د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva. اوس مو هم پام راګرځو یو بل راپور ولورو ته چې د سویټزرلینډ حکومت د یو بلوس بیلتون خوښه مشر نوابزاده برهمداغ بوکټي د سیاسي پناه خواست. د وو کلونو له انتظاره وروسته رد کړی دی. نور تفصیل هم د رپورټ کې. په بلوچستان کې د جنرال پرویز مشرف په پوجي واکمنۍ کې د وژل سوي بلوچ مشر نواب اکبر بوکچی لمسای ابراهیم دغ بوکچی وای د وکالې انتظار وروسته د هغه د سیاسي پناه درخواست د سویټزرلند حکومت رد کړی دی. ابراهیم دغ بوکچی په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی د سویټزرلند حکومت د پاکستان لخوا په دروغو د هغه په ضد لګول سوي تورونو په اساس د هغه د سیاسي پناخواست رد کړی چې ګنی هغه د وسلوالي ډلې بلوس ریپبلیکن آرمی غړی یا مشر دی. نوموړی وایي دا تورونه ناسم دي او دا چې هغه د بلوس وسلوالي ډلې سره هیڅ اړیکې نه لري. برهمدغ په یو بل ټویټ کې لیکلی چې هغه اوس هم په پاکستان کې تر ټولو مطلوبه کس دی او په داسې حال چې اسامه بن لادن او حافظ سعید ته د پاکستان فوج پناه او مرسته ورکړې. هغه ویلي د سویټزرلینډ حکومت دې د په ضد د پاکستان د حکومت د دغه تورونو وړاندې دغه حقایق په نظر کې وساتي. په خپله خوښه جلاوطن سوی دغه بلوس بلتون خوښه مشر تیر کال د سویټزرلینډ د حکومت لخوا دغه ډول یوې فیصلې وروسته په هندوستان کې هم د سیاسي پناه خواست کړی و. په پاکستان کې د برهمدغ بوکټي په ضد یو شمیر دغه داری مقدمې درج سوي دي. د پاکستان حکومت د هغه د نیولو لپاره نړیوالو پولیسو یا انټرپول سره تماسونه هم توند کړي دي. برهمدغ بوکټي په کال 2016 کې د خپل نیکه نواب اکبر بوکټي د پاکستانی فوج په عملیاتو کې د وژل کېدو وروسته د هیواد څخه وتلی او په سویټزرلینډ کې یې د سیاسي پناه لپاره خواست کړی و. نوموړی وایي چې هغه د بلوچ ریپبلیکن ګوند مشري کوي چې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي. د پاکستان حکومت په څو وارې په اروپا کې میشت بلوچ مشرانو ته ویلي چې بیرته د خپل وطن ته ستانه سي او سیاسي مبارزه دي وکړي. که څه هم د نواب خیربخش مری یو زوی ګزین مری دغه وړاندیز منلی او بلوچستان ته هم دې کال بیرته ستون سوی، خو د هغه بل ورور هیر بیار مری او هم دا ډول خانی کلات میر سلیمان داود، د سردار عطاالله مینګل زوی جاوید مینګل او برهمدغ بوکټي د حکومت وړاندیزونه رد کړي دي. دی وای چې د پاکستان له حکومت سره به هغه وخت دروغ جوړی خبرې کوي چې نړیوال ضمانتونه ورکول سي. په اگست کال 2016 کې د نواب اکبر بوکټي له وژنې وروسته په شاته پاته بلوچستان ایالت کې د امنیت وضع نور خراب شوی او بیلابیلې وسلوالي ډلې د ازادۍ د مبارزې لپاره مخې ته راغلي. د پاکستان حکومت وایي بلوچستان ته یې حقونه ورکړي او د بیلتون غوښتونکو ملا یې ماته کړې ده. د وایس اف امریکا ډیور ریډیو د قدر منوریدونکو سهارنۍ خبري خبرونه تل واشنگټن ډی سي څخه غوږی یاست او اوسه هم بلوچستان ته ځو. چیرې چې د پنځشنبه پر ورځ د پاکستان د پوج سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا په مرکزی ښار کوټه کې د خوشحال بلوچستان په نوم یو لس کلنۍ پروژې پرانستنه کړې ده. د پوج ویاند اداره وایي چې له دې پروژې د بشپړ کېدو څخه به په بلوچستان کې د وګړو ژوند له شوالي سره مخسی او هلته به د سباتی په اړخ کې یو مهم ګام وګرځي. تفصیل حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
د پوز د عامه اړیکو د څانګې د آی اس پی آر میجر جنرال آصف غفور له لوري وویل شو چې د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په کوټه کې د لوړي کچې د غونډې مشري وکړله او د بلوچستان د امنیتي وزیر جاجې هم واخیستی. د پوز د عامه اړیکو د څانګې له لوري وویل شو چې په صوبه کې د پرمختیا لپاره د خوشحال بلوچستان په نامه باندې د پرمختیا د پروګرام پرانسته یې وکړله. آی اس پی آر وی چې د دې پروژو لوی مرام دا دی چې په بلوچستان کې د ټولنیز اقتصادي پرمختیا د پروژو په ذریعه باندې استحکام راوستل سي او دغه ډول په صوبه کې امنیتي وضع ښه کړل سي. خو دلته په بلوچستان کې د پوځ پخوانی متقاعد جنرال برګډیر عبدالرزاق وی چې د بلوچستان ستونزه تر سیاسي زیاته اقتصادي ده. ستراګری له مخه وړي نو داغه لپاره ضروری دی چې داغه علت اولګي ختم کول پکار دي. سیاسي ګوندونه به له ځان سره ملګري کول وي چې څومره د پرمختیا پروژې وي پاغه کې به شفافیت راوستل وي، بډي او رشوتونه به ختم کول وي چې خلک په دې ډاډه شي او وویني چې کار روان دی، چې ملازمتونه ورکول کېږي، بیا امنیتي وضع دلته قرارېدلی سي. په روانه میاشت کې تر دې مخه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي هم دلته په کوټه کې د بلوچستان لپاره د لس کلو د پرمختیا پروژه اعلان کړله چې دغه له مخه د صوبې ولورو پرتو سیمو ته ګاز ورکول، برېښنا، د چشلو اوبه برابرول وي. مرکزی حکومت اوس ژمنه کړې ده چې په هر ضلع کې به دوه خلکو ته د مایع ګاز چې په سلنډرو کې کارول کېږي دا به په هر ضلع کې د دې لپاره یو پلانټ پرانستل کېږي. مرکزی حکومت و بلوچستان ته دا خبره هم کوي چې د تراګری د مخنیوي لپاره به دوی له صوبایي حکومت سره بشپړه مرسته کوي. د پوج سر لشکر پر داسې مهال باندې د بلوچستان دوره کوي چې دلته د صوبې امنیتي وضع ډېره ترینګلې ده. د روانې میاشتې پر 15مه او په 16مه باندې په تربت کې 40 د پنجاب ایالت وګړي ووژل شو او دغه ډول دلته په کوټه کې پر پولیسو باندې هم یو شمیر بریدونه ترسره شوي دي چې د پولیسو د عالي رتبه مامورینو په شمول تر 10 زیات وژل شوي دي. سیاسي څېړنکاران وایي چې په صوبه کې امنیتي وضع پر ځای کول د حکومت لپاره لوی چیلنج ګرځېدلی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د قدرمنو اوریدونکو، او سمزو د پاکستان پنجاب ایالت ولورو ته چیرې چې په یو لري پرته وړوکي کلي کې د یو 9 کلن ماشوم چې په دینی مدرسه کې زده کړې کولې، هم د هغه مدرسې د ملا لخوا جنسي تیری ورسره سوی دی. تفصیل منزه شهید په دې رپورټ کې راکوي.
پروین کوثر د هغه 9 کلن ماشوم مور ده چې پر زوی یې د یو دینی عالم لخوا په مدرسې کې جنسي تیری شوی. دا پیخه د پاکستان پنجاب صوبې یو ورکوټي کلی کې رامنځته شوی. د دغه 9 کلن ماشوم کور سره نږدې یوې مدرسې کې د دینی زده کړو یو کال پوره کېدو.
دا خو د خدای فضل دی چې زما پر زوی سونه شول. که هغه مړ شوی وی نو ما به څه کړي وو؟
که څه هم پاکستان کې د جنسي تیری پیښو راپورونه اکثره وخت نه ثبت کیږي، خو په تیرو 10 کلونو کې په رسنیو کې شاوخوا 359 داسې پیښې راغلي کوم کې چې په دینی عالمانو یا ملایانو د ماشومانو سره د جنسي زیاتۍ تورونه دي. زیاتره وخت داسې پیښې د دې نه مخکې چې محکمو ته ورسیږي بیرته واخیستل شي.
ما هغه شپه تر سهاره پورې جړه کړې او کله چې سهار شو نو خپلو همسن پیانو ته مې کیسه وکړله او ورته مې وویل چې زما مور او پلار ته ووایې چې راشي او مال دی دې ځای نه کور ته بوزي.
په پاکستان کې تر 100,000 هم ډیرې راجستر یا ثبت شوي مدرسې فعالیتونه لري، او په دغو مدرسو کې زیاتره د هېواد تر ټولو بې وزلو خلکو ماشومان د ویړیا زده کړو او خواړه لپاره لیږدول کیږي. دغه مدرسې د بډای یا مالدارو سوداګریزو خلکو او ځینې مذهبي سیاسي ګوندونو لخوا پرانستل کیږي، او همداراز ځینې اسلامي ملکونه هم د مدرسو مالی مرستې کوي چې پکې سعودي عربستان هم شامل دی. د بشري حقونو یو فعال رحمان وایي،
ځینې وختونو کې په مدرسو کې د جنسي تیری قضیه رامنځته کیږي، خو هر څوک د دغه قضیو په اړه د خبرو کولو څخه یریږي. یا ویلت دا دی چې هغه کسان چې داسې مدرسې پرانستی توان لري. دویم دا چې زیاتره کسان نه غواړي چې د اسلامي مدرسو په نوم دا غولګي، او دریمه خبره دا ده چې تیری کوونکي اکثره د ملایانو او سختریزو ډلو ملاتړ لري.
ای پی یا اسوسییټډ پریس خبری رسنۍ د تیری یوې لسیزې په مودې کې په مدرسو کې په ماشومانو د جنسي تیریو په لسګونو قضیې موندلې دي، او چارواکي وایي چې داسې به ډېر نور ملایان هم وي چې ماشومان په جنسي توګه ځوروي.
زما د واده شپږو کاله کېږي او زه ښایسته مېرمنه هم لرم، خو ما ته څه اړتیا ده چې د یو 9 کلن ماشوم سره داسې وکړم؟
د پاکستان په قوانینو کې زیانمنه کورنۍ کولی شي چې تیری کوونکی وبخي او په بدل کې ترې پیسې واخلي.
لوی ستونزه دا ده چې پولیس د بې وزلو سره مرسته نه کوي. پولیس د قضیې راجستر کولو لپاره هم د رشوت غوښتنه کوي، نو په داسې یو حالت کې کله یوه غریبه کورنۍ کولی شي چې د چا په ضد کیس رجستر کړي، کله خو هغوی د مجرم څخه هم پیسې واخلي او هیڅ پولیس ته نه ځي.
زه ډېر یېرېدلی وم. هغه ما ته وویل که ما خپله کورنۍ یا رور خبر کړو نو هغوی به ووژني او ما به هم په دار وخېجوي.
په پاکستان کې د جنسي ځورونو په موضوع خبرې شرم ګڼل کیږي، او زیاتره خلک په دې اړوند هیڅ خبرې نه کول غواړي.
دا ناوړه پیښه زموږ سره وشوه او له بده مرغه هیچا زموږ سره مرسته نه کوله. موږ په خپله هغه ملا پولیس ته ور وسپارلو، خو هغوی د دې برسېره مجرم خوشی کړو. ولی هغه خوشی شو؟ ولی زموږ نه غوښتنه کیږي چې د مجرم سره روغه وکړو؟ موږ ور سره روغه نه کوو او د خپل رور لپاره انصاف غواړو.
د اسوسییټډ پریس رسنۍ یو څیړنیز رپورټ لیکلی دی چې په پاکستان کې د ماشومانو په جنسي توګه ځورول یوه عادي خبره ده، او د ډیر پخوا راهیسې دوام لري. د پاکستان د غټو خارونو څخه نیولې تر وړو کلو پورې ماشومان د دغه ډول زورونو ښکار دي. منازه شهید، دیوا، وایس آف امریکا، واشنگتن ڈی سی.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د قدرمنو اوریدونکو، اوس هم یو بل راپور چې میانمار او بنګلادیش یوه لوزنامه لاسلیک کړې چې له لوري به یې هغه په زرهاو سلرو هینګیایي مسلمانان بیرته میانمار ته ستانسي چې د تشدد له امله ګاونډي بنګلادیش ته په هجرت مجبور شوي وو. تفصیل د وایس آف امریکا په رپورټ کې سمینه احسن راکوي.
بنګلادیش او میانمار د زیارت په ورځ یوه معاهده لاسلیک کړه چې تر مخه به د تشدد د لاسه هیواد پرېښودونکي روهینګیا مسلمانان بیرته میانمار ته تللی شي. دا خبره د دواړو هیوادونو چارواکو کړې ده. رپورټونه وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د معاهدې نه وړاندې د بنګلادیش خارجه وزیر عبدالحسن محمود علي د میانمار سرخار نی پیټاو کې د میانمار مشر آنګ سان سوچی سره ولیدل. د فرانس خبري ادارې تر مخه د بنګلادیش خارجه وزیر وویل معاهده ړومبی ګام دی، خو میانمار په دې خبره رضا شوی چې روهینګیا کډوالو ته به د بیرته راتګ اجازه ورکوي. هغه وویل اوس به موږ په معاهدی عملی کار شروع کوو. په میانمار کې د تشدد د لاسه د شپږو لکو نه زیاتو روهینګیا مسلمانانو بنګلادیش ته کډه کړې ده. د بنګلادیش او د میانمار ترمنځ معاهده نه یو ورځ وړاندې د امریکې خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلی وو د میانمار په رخاین ریاست کې د مسلمانانو خلاف تشدد د نسل کشۍ په زمره کې شمیرل کېدی شي. دا ړومبی ځل دی چې د امریکې خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ د روهینګیا مسلمانانو صورتحال ته په دغه نظر کتنه کړې ده. په یو لیکل شوی بیان کې ریکس ټیلرسن وویل د موجودو حقایقو د محتاطي څېړنې نه دا خبره واضحه ده چې په شمالي رخاین ریاست کې صورتحال د روهینګیا خلاف د ریاست نسل کشي ده. ریکس ټیلرسن د نومبر د میاشت په لسمه نیټه د میانمار دوره کړې وه او هلته یې د آنګ سان سوچی او د میانمار د فوج مشر جنرل مین آنګ وی آنګ سره کتنه کړې وه. د خپل سفر په اړه ټیلرسن وویل چې میانمار سره د جمهوریت په بحالۍ په هیواد کې د مفاهمت امن اصلاحاتو او پرخاین ریاست کې د کړکیچ ختمولو په لړ کې د امریکې د ملاتړ لوز وکړو. ټیلرسن وویل په میانمار کې په تشدد کې د ککړو ذمہوارو خلکو د احتساب وکړی شي. د میانمار فوز په رخاین ریاست کې د خلکو په وجلو او په جنسي تشدد کې د لاس لرلو الزامات رد کړي دي، خو ملګرو ملتونو ویلي په رخاین ریاست کې تشدد داسې دی لکه چې تفصیل په نصابي کتاب کې ذکر شوی. په رخاین کې د تشدد لړۍ د اګست میاشت راهیسې په داسې حال کې شروع شوه چې روهینګیا وسلوالو د پولیس په پوستونو حمله وکړه او په جواب یې د میانمار فوز عملیات پیل کړه. د میانمار بودیست حکومت روهینګیا د میانمار د شهریانو په توګه نه تسلیمي او په عامه توګه ورته بنګالیان وایي یا د بنګال نه میانمار ته تللي خلک. خو د بنګلادیش مامورین وایي روهینګیا د میانمار شهریان دي او دوی ته بنګالیان ویل غلط دي. په رخاین ریاست کې د صورتحال په سر آنګ سان سوچی د تنقید ښکار شوې ده. په هیواد کې د جمهوریت لپاره د کوششونو په سر نوبل انعام ګټونکي آنګ سان سوچی به په ابتدا کې ویل چې د روهینګیا مسلمانانو د صورتحال په اړه غلط معلومات خپرول کیږي. د انساني حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي په میانمار کې د روهینګیا خلاف تعصب په تیرو 15 کلونو کې زیات شوی دی. د روهینګیا د بیرته تګ په اړه د بنګلادیش او د میانمار په معاهده خپل دریځ کې امنیسټي وویل تر څو په میانمار کې تعصب نه ختم شوی روهینګیا د بیرته تګ سوچ هم نشي کېدی. د ادارې یو چارواکی وویل په داسې حال کې چې په میانمار کې د نسل کشۍ د لاسه هر ورځ روهینګیا کډوال د بنګلادیش مخه کوي، هیواد ته دوی د بیرته تګ معامله د وخت نه وړاندې خبره ده. بلخوا ویل کېږي چې د روهینګیا مسلمانانو د صورتحال نه د ځان خبرولو په خاطر به د عیسائی ټولنې تر ټولو لوی مذهبي مشر پاپ فرانسیس په آینده هفته کې د بنګلادیش او میانمار دوره کوي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د قدرمنو اوریدونکو، راځو هم یو بل راپور ولورو ته چې نن په ټوله امریکا کې د شکرانې یا د تانکس ګیوینګ ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ له هیواد څخه د باندې په افغانستان، منځني ختیځ او نورو هیوادونو کې میشت امریکایي ځواکونو د خدمات ستاینه کړې ده او تشکر یې ورته ویلي دي. تفصیل د وایس آف امریکا په رپورټ کې ارباب محمود علي راکوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د شکرانې یا تانکس ګیوینګ د ورځې په مناسبت سره د ملک نه بهر په منځني ختیځ، افغانستان او نورو هیوادونو کې موجود پوزونو ته د ویډیو کانفرنس ته لارې خبرو کې د دوی په خدماتو د دوی شکریا ادا کړی دا.
It's an honor to speak with you all and to give God thanks for the blessings of freedom.
دا زما لپاره د اعزاز خبره ده چې تاسو سره خبرې کوم او د آزادۍ او د دې آزادۍ د تحفظ او زموږ د حفاظت لپاره د باتورو اتلانو غوندې د نعمتونو لپاره د خدای شکریا ادا کوم. د امریکا صدر خپل چوټي په فلوریدا کې په خپل شخصي مارالاګو کلب کې تیروي.
Happy Thanksgiving to all of you and I have to say just directly to the folks in Afghanistan.
په دې موقع خپل وینا کې صدر په افغانستان او عراق کې د امریکني ځواکونو د پرمختګ هم ذکر وکړ.
We're not fighting anymore to just walk around. We're fighting to win.
موږ نور هڅه بس جګړه نه کوو. موږ د بریا لپاره جنگ کوو او تاسو پرستو دریو سلورو میاشتو کې ډیر پرمختګ کړی دی. د صدر اشاره د اگست په میاشت کې د افغانستان لپاره د خپل فیصلې په لوه. صدر ډانلډ ټرمپ د ملک د اقتصاد او پراتونکو ورځو کې د ټیکس په حق له هم خبرې وکړي. امریکا کې په روایتي توګه دا ورځ منځل کیږي. ملګري خپل خپلوان ډوډۍ ته راغونډ شوي دي. دوی په ټي وي باندې پریډونه او د فوټبال مقابله ګوري او ډېر خلک په سودا اخستل ورمات شوي دي. سږ کال تمه ده چې د تھینکس گیونګ په موقع نږدې یو کم 50,000 خلک سفر وکړي، یعنی د تیر کال په مقابله کې به دا ځل 1,000,000 زیات خلک د سړک، ریل ګاډو او جازونو د لارې سفر کوي. صدر ټرمپ د بخښنې خپل ثواب دید اختیار استعمال کړی دی او د خرطمیانو یوه جوړه یې د حلالولو له منع کړې ده. د تھینکس گیونګ د چوټیا نه پس چې صدر ټرمپ وایټ هاوس ته واپس راشي، نو بیا به د کرسمس تیاریانې شروع شي او تمه ده چې د نومبر په 1 نیټه به صدر د کرسمس ټری بله کړي.
او اوس وړاندې کوي یو اداریه چې په نړیواله او سیمه ییزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په امریکا کې هر کال د نومبر د میاشتې څلورم زیارت د شکرانې د قومي ورځې یا د تھینکس گیونګ نېشنل ډے په نوم نمانځلې شي. د دې ورځې د نمانځلو روایت ډیر زوړ دی او دا ورځ په 19مه صدۍ کې قطبي ورجینیا ته د ړومبي انګریز آبادکار راتلو سره تړلې شي. دغه آبادکار په نوي ملک کې د آبادېدو وروستو د کرلي خپل ډومبي فصل د لو لور کولو نه پس یو د شکرانې ورځ ان مانځله. د شکرانې دا ورځ په خزان کې راځي او په زیاترو ملکونو کې په مختلفو نومونو د لو لور نه پس نمانځلې شي. د مثال په توګه ویتنام کې د شکرانې ورځې ته چون تو او په غانا کې ورته وو مو وو وایي. خو په دې ورځ د خپلو خپلوانو او دوستانو خپلو کې د راغونډېدو، د خرطمیانو د میلمستیاګانو په کولو، د فوټبال د لوبې په کولو او د جلوسونو په ویستو امریکانیان د نورو ملکونو د خلکو نه په جدا حیثیت کې ښکاري. برطانیې نه د آزادۍ حاصلولو تر مخه د 14 جولای د آزادۍ د ورځې نمانځلو سره برابره د شکرانې ورځ هم د قومي چوټۍ ورځ ده او په دې سبب د دې ورځې د نمانځلو په خوشحالۍ کې د امریکې ټول خلک د رنګ، نسل، مذهب او د سیاسي تړون د فرق نه ماورا شاملېږي. دا ورځ خلکو ته د تیر ټول کال د جاج اخیستو او د مستقبل دپاره د منصوبې جوړولو موقع په لاس ورکوي. د امریکې او د زیاتره نړۍ په اقتصادي ستونزو کې د ګیرېدو او د کال 2014 د یو غیر یقیني کال اندېښنې بېشکه چې د ډیرو خلکو په ذهنونو د یو بوج په شکل کې پرتې دي. خو د امریکې پخوانی نامتو صدر ابراهام لینکن د امریکې د خانه جنگي غوندې د نازکو او د سنگینو حالاتو باوجود د شکرانې د ورځې په ډومبي ځل د یو قومي ورځې په توګه د نمانځلو اعلان کړی و. امریکنیان د نو آبادیاتي نظام د دور د خپلو مشرانو په شان امید لرونکي خلک دي. دوی نن د خپلو خپلوانو او دوستانو په منځ کې ناس د خپل ژوند د نعمت شکر ادا کوي او دا لوز تازه کوي چې مستقبل کې به هم خپل ژوند په آزاد وطن کې تیری.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وایس اف امریکا دی ور ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.dwradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.dwradio.com voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com